دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبرګم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي له پاکستان سره حکومت د حکومت په کچه د خبرو تر پیلېدو را وروسته هم د اسلام آباد په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. تر خبرونو وروسته به یې درته معرفي کړو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسي پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه و سوالو. طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې یو سړی د حکومت سره د همکارۍ په تور وژلی دی. چارواکي وایي د جورجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په مرکز کې د داعش وسلوالې ډلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي دي. په ارمنستان کې د صدراعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرژ سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد نن یو وار بیا د هغه هیواد په پلازمینه یروان کې مظاهرې دي، او د سوریې حکومت هغه افتخاري نشان چې د فرانسې حکومت بشار الاسد ته ورکړی و فرانسې ته مسترد کړ. خبرونه واوري. چارواکي وایي د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په مرکز د داعش د وسلوال جلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د درزاب د امنیه قمندان محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو د ولسوالۍ پر پوستو حمله کړې وه او امنیتي ځواکونو ته یې دغه مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړي ویلي په نښته کې د داعش ډلې ته هم تلفات رسېدلي خو د دقیق شمېر په اړه یې معلومات نه لري. د درزاب د امنیه قمندان همداراز وویل چې په سیمه کې د داعش وسلوالو سره له ننګرهاره ورغلي څلوېښت تنه وسلوال یو ځای سوي دي او په درزاب کې وضعیت ناامنه کړی دی. وسلوالو طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې یو سړی له دولت سره د ارتباط په تور وژلی دی. د دې ولسوالۍ ولسوال نوراقا سامی نن ازادي راډیو ته سهار وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ په سیدانو دره کې د نعمت الله په نوم یو سړی وژلی دی. د هغه په نوراقا سامی په وینا وسلوال کسان د هغه کور ته ورننوتي وو او پر دې ډزې کړې دي. د سیاګرد د ولسوال په وینا وسلوالو طالبانو یو بل سړی د سیمې چې د دوی د هغې سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده له ځان سره بیولی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ارمنستان کې د صدراعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرژ سرکسیان د ټاکل کېدو څخه وروسته نن یو وار بیا د هغه هیواد پلازمینه یروان کې مظاهرې دي. چارواکو مظاهرچیانو ته د خبرو وړاندیز کړی دی. په یروان کې نن اتمه ورځ ده چې سلګونه مظاهرچیان د اپوزیسیون د یوه مشر نیکول پاشینیان په بلنه لارو ته راوځي او د ښار د مرکز پر لور مارش کوي. پاشینیان پرون په یروان کې لږ تر لږه لس زره کسانو ته چې د ښار پر جمهوریت څلور لارې راغونډ شوي وو وویل چې نن به په روان کې ټول لارې بندوي او خپل اعتراض به جاری ساتي. دا وایي زموږ خلکو دلته د بخملي انقلاب اعلان کړی دی. موږ یوازې یو څو کسانو خو اوس څلوېښت زرو ته رسېدلي یو. نو موږ معلومیږي چې ټول خلک ولس بدلون غواړي. د ارمنستان ولسمشر هغوی ته د مذاکرو وړاندیز کړی دی. په یروان کې پولیسو پرون لږ تر لږه یو سلو شل تنه اعتراض کوونکي ونیول او د هغوی د خورولو لپاره یې پر خلکو اوبه وپاشلې. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار په واشنگتن کې د روسیې سفیر ته ویلي مخکې له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د پام وړ شوالی راسي روسیه باید د امریکا هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو او د اوکراین د وضعیت په اړه لري. سپینې ماڼۍ پرون یوې اعلامیې کې وویل چې جان بولټن چې د مکماستر پر ځای ټاکل شوی دا خبرې د اپریل په نهمه نیټه د روسیې له سفیر اناتولی انتونوف سره په لیدنه کې کړي دي. د سپینې ماڼۍ په وینا جان بولټن د روسیې سفیر ته ویلي ښه اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي خو شته اختلافات د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کېدو خنډ دي. د امریکا متحدو ایالاتو د بریتانیې د هغه دریځ ملاتړ کړی چې وایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومیدو پړی د روسیې پر غاړه ده. مسکو د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې ادعاوې او په بریتانیې کې د یوه روسي جاسوس په مسمومیدو کې لاس لرل رد کړي دي. د سوریه حکومت د فرانسې افتخاري نشان لیجون دونور چې د فرانسې حکومت په شارل اسد ته ورکړی و مسترد کړ. تر دې مخکې فرانسې ویلي و چې بشارل اسد ته ورکړی مډال بیرته اخلي. د بشارل اسد دفتر پر نوویل د سوریه جمهور رئیس بشارل اسد پر دې ویاړ نه کوي چې د داسې یو هیواد مډال پر ټټر ولګوي چې د امریکا غلام دی او د تروریستانو ملاتړ کوي. د اسد دفتر ویلي د مډال د مستردولو پرېکړه یې د دې لپاره کړې چې فرانسې تېره اونۍ له امریکا سره د سوریه د دولت پر ساتو په حمله کې ملګرتیا وکړه. امریکا، فرانسې او برېټانیا تر هغه وروسته چې د سوریه په دوما ښار کې د بشار الاسد د ځواکونو له لورې پر ملکي خلکو د کیمیایي موادو د حملې رپورټونه خپاره سوه، په سوریه کې د اټومي وسلو د تولید او د وسلو پر زیرمو حملې وکړې. د رپورټونو پر اساس د اپریل په 1 نیټه د سوریه پلازمېنې دمشق ته په نږدې پرته سیمه دوما کې ګڼ شمېر ملکي کسان د زهرجن کیمیایي ګاز په حمله کې ووژل شو. د فرانسې پخواني ولسمشر ژاک شیراک په 2001 میلادي کال کې بشار الاسد د لیجون دونور مډال ورکړی و. د اسد دفتر دا مډال په دمشق کې د رومانیا سفارت ته چې د فرانسې استازیتوب هم کوي ورستولی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. کابل پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. په دې اړه وړاندې د افغانستان د اجرایه ریاست نظر در سره شریکو. په خبرونه کې مو په کونړ کې د ښوونځیو د کتابونو لستونزو خبرو.
په وزله کورنوي ته چې خصوصا کتابونه نه راسي، هغه ماشومان یا هغه نجونې یا لکان چې هغه وس لري هغه ته کتابونه ورکوي، هغه چا ته کتابونه ورکوي چې څوک وس نه لري.
په خوست کې د چنار مشاعره وشوه.
بدرګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمت شوی، لر او بر مالالو به کړی شالنډی قیمت شوی.
په کندوز کې بیا د ریدی ګل مشاعره وشوه.
دا مشاعره د سور انډو ځانانو په فکر او په باندې را جوړ شوه چې د کندوز د نور ولایتو سره سیال کړي.
د حقیقت سره په پروګرام کې په کاناډا کې د افغانستان له سفیر سره د افغانستان د سفارت پر ستونزو او له لوی سره د ډیپلوماټیکو مشکلاتو په اړه شخیدلی.
هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري هغه شخصي خبر ده، اما هدف باید په آخر کې یو وي چې له هر دریځ نه باید افغانستان ته کار وشي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي سره لدی چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې پیل شوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې شوالی نه دی راغلی. د دې ریاست ویاند چې پر پاکستان د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونو ملاتړ د دې ریاست ویاند وویل چې پر پاکستان د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. نور تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام پورا پور کې.
سره لدې چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تګ راتګ سره د اړیکو د خکېدو هیله مندي زیاته شوې و، خو اجرایه ریاست وایي چې تر دې دمه د دوړو هیوادونو په اړیکو کې هیڅ بنسټیز بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل افغانستان خپل واضح لیدلوری د پاکستان له صدر اعظم سره شریک کړي، خو تر اوسه پاکستان لازم څه نه دی ترسره کړي.
مقامات پاکستانی چارواکو په تیر کو هم سفر کړی او اوس یې هم سفر درلود. دوی ژمنه کړې ولې لبد مرغه مونږ د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه دی لیدلی. مونږ هیله مند یو چې نړیوال او سیمه ییز فشارونه دوام پیدا کړي تر څو پاکستانیان همکاریو ته اړ کړي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل چې افغان حکومت پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی. د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه لیدنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د عمل پلان د سند په وروستي کېدو کار پیلوي. د ارګ په خبره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د سند په متن کې د دواړو هیوادونو د سولې، امنیت او له تروریزم سره په ګډه مبارزې ژمنې شوې دي. اجرایه ریاست په داسې حال کې د پاکستان په سیاست کې د نه بدلون خبره کوي چې له دې وړاندې د مشرانو جرګې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړو ازادي راډیو ته ویلي وو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر نمایشي او هغه هیواد تر هغې چې پرې جدي نړیوال فشارونه زیات نه شي لازمه همکاري نه کوي. د روان اپریل میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره دواړو حکومتونو ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا سفر مهم و. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه بشیر بیژن د پاکستان په سیاست کې نه بدلون کومه نوې خبره نه ګڼي. ښاغلي بیژن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په وړاندې د پاکستان کړنې د هغه هیواد شوم اهداف ښیي.
د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان لیدلوری د بدلون وړ نه دی. پاکستان تل د افغانستان په اړه شوم اهداف لرل او لري، خو له بده مرغه حکومت هم د پاکستان پر وړاندې د مسؤل مرجع په توګه نه دی ودرېدلی.
د ملي شورا غړي بیا وایي د کونړ، خوست او پکتیا په ځینو سیمو د پاکستان وروستۍ او تجاوزونو هغه هیلې مړې کړي چې پاکستان به د افغانستان سره په خپلو ژمنو وفادار پاتې شي. له ډلې عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان باید له نړیوالو چینلونو د فشارونو د زیاتېدو هڅه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ګڼ زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي او له دې عمله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د پوهنې مسؤلان په دې ولایت کې ستونزه مني او ژمنه کوي چې دا ستونزه به هواره کړي. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې تر اوسه ورته پوره درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. چاته یو او چاته هم دوه کتاب رسیدلي. د کیرالې د منځني ښوونځي دوه تنه زده کوونکي وایي
زمانم نوید الله ده د اسلام آباد ښار اوسیدونکي یم. خصوصا زمونږ کونړ داسې یو ولایت دی چې د نورو ولایتونو په پرتله چې دی بېوزله غریبانان خلک دي، نو زیاتره پلرونه داسې چې هغوی ځان ته د شپې ډوډۍ نشي پیدا کولی، نو هغوی به بچیانو ته د تعلیم په برخه کې څو مسائل برابر کړي.
مانوم سپه الله یا مکتب ته ناراضي استاد هم په دې باندې زوروي چې کتابونه راوړي، مګر هغوی په مکتب کې موسن کیږي، په بای غستلم موسن کیږي، مګر په مکتب کې دوی هم نه ورکوي.
دوی وای څوک چې پیسې واسطه لري هغوی ته ټول کتابونه ورکول کیږي، او څوک چې څوک نه پیژني خاوري پر سر دی او له کتابونو به برخې دي.
کتابونه شته دي هغه خلکو لپاره شته دي څوک چې تاویلدار په سره رابطه لري، یا مکتب کې بل کوم واسطه لري، یا خپلوان لري، هغوی لپاره شته دي ځکه هغوی ورته پیدا کوي. مګر هغه څوک چې په مکتب کې یا استاد نه لري، خپلوان نه لري، یا کوم واسطه نه لري، به هغوی لپاره څوک نه ورکوي.
په وزله کورنۍ ته چې خصوصا کتابونه نه راسي، هغه ماشومان یا هغه نجونې یا لکان چې هغوی وس لري هغوی ته کتابونه ورکوي. هغه چاته کتابونه ورکوي چې څوک وس نه لري، ځکه چې عامه په افغانستان کې ټول دغه حال دی.
یو تن چې زوی ته په ښوونځي کې کتابونه نه دي ورکړل شوي، په اسداباد کې یو کتاب پلورنځي څخه شپږ کتابونه په بیا اخستی وایي.
زمانه مجیب ابراهیم دی دا کتابونه خو ما شل زل در ټولو دغه سیوره له کتابونو والا ما ته ویل چې کتابونه ورور نشته، نصاب بدیږي او کتابونه نه پیداږي. وړونه کتابونه درسونه تیریږي، نو لاړم په کتابخانه کې مله یو کتاب په 500 کالداري واغست. شپږ کتاب او 300 باندې وسرانه غغم پریغستل، او دا شپږ کتاب مې له مهم راواغست چې وړونه درس تیریږي. او دا میاشم په 13 شوم دا یو کوي نصاب بدیږي، معرب کې نشته، یو ابتدایي کې یو کنه په لیسه کې یوځه کې نشته کتابونه، نو ما ناکام مجبور وم کتابونه مې له به واغست.
کتاب پلورونکي وایي دوی هغه درسي کتابونه پلوري چې په آزاد بازار کې چاپ شوی دی.
نوم می حبیب رحمان دی، او په چرسره بازار کې کوم دی کتابخانه والے ما کتابونو کار کوم. موږ سره دا غ نصاب دی چې په مکتبونو کې کوم تدریسي کی، خو دا چاپ چې کوم دی دولتي چاپ نه دی، او په شخصي چاپ دی، مطلب په دې چې کوم خپل نمائندګان دی هغه چاپ کوي، ساده چاپی. او دا غو نه موږ راوړو په خلکو ته د ضرورت په خاطر باندې اوس په مکتبونو کې کتابونه نه پوره کیږي. کمبوتی کوم ماشومان سره چې کتابونه نه نه هغه به لازم موږ ترجو کوي، او موږ ته دا کتابونه خپل ګټه خاطر چې کوم دغه ساده چاپ خرڅو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په ښوونځیو کې د کتابونو د کمی ستونزه ومنله، او ډاډ یې ورکړ چې د مشکل حل کولو لپاره یې هڅې روانې دي.
د کتابونو د کموالي ستونزه شته ده چې تر اوسه پورې موږ ته د ضرورت وړ کتابونه نه دي رارسېدلي. وزارت نن بار بار غوښتنه کړې او هغوی هم هلې ځلې کوي چې ډېر زر کتابونه چاپ کړي او توزیع شروع کړي او موږ ته راورسوي. زموږ هم کوشش دی چې د کتابونو رارسېدو سره سمدلاسه د هغې کې خنډ او ځنډ ونکړو، کتابونه شاګردانو ته ورسوو تر څو خپلو زده کړو ته په سمه توګه دوام ورکړي.
همدرد وایي هیڅوک حق نه لري چې د زده کوونکو په منځ کې توپیری چلند وکړي. دوی ته غریب او بډایه یو شان دي او کتابونه به ټولو ته یو ډول ورکول کیږي. له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنګونه پیل شوي، د نورو شیانو ترڅنګ درسي نصاب هم ګډوډ شوی. د هجرت او جهاد په وخت کې هر یو جهادي ګوند ځانګړي کتابونه درلودل چې په ټولو کې جنگ ته ځوانان هڅول شوي وو، چې لا تر اوسه هم هیواد له جنګي نصاب څخه نه دی خلاص شوی او چې کوم نوی نصاب جوړ شوی، کتابونه زیات او داسې مضامین پکې ځای شوي چې د زده کوونکو ترڅنګ پرې د ډیرو ښوونکو سر هم نه خلاصیږي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. البته یو یادونه وکم، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني ولسمشر ته ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه روان دي. نن د دې اعتراضونو اتمه ده. سلګونه اعتراض کوونکي نن د پلازمینې ایروان سړکونو ته بیا راووتل او د سرج سرکیسیان پر ضد شعارونه ورکړل. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. فریبا جانې، د ارمنستان حکومت د مظاهره کوونکو غوښتنو ته تر اوسه څه ځواب ورکړی؟
بلای شیور سر د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان چې له پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان سره کوم تړاو نه لري، د اپریل پر 19 یعنی پرون ویلي دی چې د دې کړکېچ یوازینۍ حل لاره مذاکرات او متقابل درناوی دی. ولسمشر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې زه د هیواد د مشر په توګه پر دواړو لورو غږ کوم چې د اوسني وضعیت د پای ته رسولو لپاره د یوې ښې حل لارې موندلو په هدف باید په خپلو کې خبرې او مذاکرات وکړي. ارمن سرکیسیان په ښکاره د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان د کلو پتړاو اعتراض کوونکو ته واضح څه نه دی ویلي. خو د ولسمشر د دې غوښتنې سره سره نن سهار بیا په پلازمینه ایروان کې سلګونه کسان لارو کوڅو ته راووتل او خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. دوی وایي سرج سرکیسیان په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي. د دغو اعتراضونو مشري په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان کوي. نیکول پاشینیان تېره ورځ شاوخوا 10,000 مظاهره کوونکو ته وویل چې په پلازمینه ایروان کې په جمهوري څلور لارې کې راټول سي او د نن ورځې لپاره یې د پلازمینې د ترافیک د بندېدو غوښتنه کړې وه.
بله فربجان، په تیرو تقریبا 2 ورځو کې یو شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي دي. نن څنګه د چا د نیولو خبر ورکړل شو؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د اپریل پر 19 د بلوازد پولیس او مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې شاوخوا 140 تن مظاهره کوونکي ونیول شول. خو د نن ورځې لپاره داسې راپورونه تر اوسه نه دي خپاره شوي چې وشه څوک دي نیول شوی وي. د پولیسو یو ویاند ویلي چې تېره ورځ مظاهره کوونکي وروسته لاغه ونیول شو چې دوی په پلازمینه کې د دولتي ودانیو مخ ته راټول شوي او د دولتي چارواکو د ورتلو مخه نیوله. د سپارښتنه ورته د دوی مشر نیکول پاشین یان پرون سهار کړي وو. دوی هڅه کوله چې د سرکیسیان د کابینې لومړنۍ غونډې ته د وزیرانو د ورتګ مخه ونیسي. کته هم دا غونډه بیا مسپښین نه وخت وسوه، خو مظاهره کوونکي بیرته هغه څلور لارې ته وګرځېدل چې پولیس پکې ځای پر ځای شو. د پولیسو ویان دغه راز دا هم ویلي چې ټول نیول شوي کسان د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي دي او دا چې تر 3 ساعتونو پورې څوک راخوښ شي نسول، په دې معنی دی چې هغوی د جنایت په ترسره کولو تورن دي.
بله، تاسو په 2 ورځو کې د اصول شلو مظاهره کوونکو د نیولو خبر ورکړ، څرنګه نړیوالو سره عکس العمل ښکاره کړ؟
بله، د امریکا متحده ایالاتو پر دواړو لورو ټینګار کړی چې له نرمښت څخه کار واخلي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. دغه راز روسیې بیا ویلي چې قانون باید مات نه سي. په دې ترڅ کې په ورسا کې د دیموکراتیکو ټولنو او بشري حقوقو د دفتر مشري د ارمنستان پر ولسمشر ځخ کړی چې په دغه وخت کې د سولې مظاهرې په برخه کې د خلکو د ازادي حق ډاډمن کړي. هغه د سولې مظاهره کوونکو پر وړاندې د پولیسو لخوا د زور زیاتی پر راپورونه اندېښنه شوه. لیدم البته شبر سبدا بایدویم چې دغه مظاهره د اپریل پر 14 نیټه وروسته لغه پیل شوه چې د ارمنستان پارلمان د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان ټاکنه تایید کړه. نو موږ تر دې وړاندې دوه دورې د ارمنستان ولسمشر هم کړی ده.
مننه فریبا جانې. لوی خبرتیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پا
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
د پنجشنبه ورځ ناوخته په خوست کې د لسګونو شاعرانو همدارنګه د هنر، ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د چنار دودیزه او کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د چنار مشاعره چې تر ماښام روانه وه، ګڼو شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کول. په پیل کې یو شمېر ویناوالو د مشاعرو او نورو فرهنګي برنامو د اغیز او ګټورتو په باب خبرې وکړې. مدني فعال طالب منګل په خپله مقاله کې ویل:
د خوښۍ ځای دی چې د خوست پسرلی یو ځل بیا د چنار دودیز کلنۍ میلې کوربه دی او د خوست په ګلورینه معطره هوا کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د خوست فرهنګي او ادبي بډاینې لا غوړېدلې.
په دې ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په خپلو لنډو خبرو کې خوستیو فرهنګیانو ته ډاډ ورکړ چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به دوی سره مرستې کوي. بل لوري ته بیا یو شمېر فرهنګیانو په خپلو خبرو کې رسول باوري ته شکایت وکړ چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه په نشت حساب دي. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل:
هغه حالت چې په خوست کې په فرهنګي برخه کې تیریږي د سر د زغم وړ نه دی، او زه به ووایم چې زموږ اطلاعات او کلتور فلج دی.
د لنډو وینا وروسته مشاعره پیل شوه. مشر شاعر وزیر محمد روغلیونی په خپل شعر کې افغانان مینې، دوستۍ، یووالی او د علم پرمختګ ته ورو بلل:
راځئ نوی رواجونه ورک کړو، نامناسب عادتونه ورک کړو، راځئ چې لنډ کو ضروري لسونه د خپل وطن نه ټول پردي لسونه، راځئ چې زده کړو د سواد درسونه، د انسانیت مینې هیواد درسونه.
یو بل تن شاعر محمد آور خورین هم خپل شعر ولس:
بدرګه د ننګ جوړیږي سرې خوالۍ قیمتي شوی، لر او بر ملالو ویښ کړی شالنډۍ قیمتي شوی، خورین وای انشاءالله لال براوړي له خماره، د مورکۍ دعا منظوره د ملال یک هزاره.
د چنار د مشاعره یو بل شاعر ساجد بهار وو:
د هر چا سترګو کې ستا عکس لټوم، حد دی بازار دی خلق دی، د هر چا را ته پام هم دی، له هر قدم سره یو نوی مصیبت وینم، او ټوکېدلی مې په هر یو پله الزام هم دی، ته د په خپله لمن ګرد هم لا نشلی دی، بهار په تا پسې برباد هم دی، بدنام هم دی.
په مشاعره کې رفیع الله زمیر د خوست څو سیمه ییزې لنډۍ ولوستې:
وړکیا د سار مرچه تماسا، وړکیا د سار مرچه تماسا، وړکی بخلی خوري ته بخور خوري مینا، او د سر زورۍ انجام د ولید د چیغې سار ته سار ته تلی کونډه د کړما، او په سپینه خوله د غیمان دوشه لکه تنکۍ برړه ژولې خوټوینه.
د چنار په کلنۍ مشاعره کې د یو شمېر نورو شاعرانو ترڅنګ طاهر امین تعجب هم خپل شعر د ترنم په انداز وړاندې کړ:
لنده خښتا شوا سړه مړا شوا درب په مینا، خولې توی شوې د اندامونو پشن ویاله کې، پانی رانی سے د گلابونو پشن ویاله کې، لجنگ راغلل ستړی ستماندی پوبوناستی، مخونه منزی لګناهونو.
د چنار له مشاعرې به مخه کړو د ریدي ګل مشاعرې ته چې په کندوز کې وشوه. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دغه مشاعره کې د کندز ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، استادانو، د شعر او ادب مینوالو او د دولتي چارواکو ترڅنګ د تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، لوګر، ننګرهار، خوست او کابل ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپل نوبت سره په زړه پورې شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. په هر شعر کې د ملي یووالي، وطن پالنې، د ښوونې او روزنې او د هیواد د پرمختګ پیغامونه نغښتي وو.
ازبکان دي بازو، تاجک مې زړونه، پښتانه عرب د یو باغ دي ګلونه، ایماقان، ترکمن، بلوڅ او نور قومونه دلته یو شانتي اوسېږي لکه ورونه. چې اخوا دي په دې خوا جنگ، هر خوا ته چې ځي خو له مخې یو خوا شچې په خدای زارمې چوي.
په نموړي مشاعره کې د کندز والي عبدالجبار نعیمي له شاعرانو او لیکوالانو هیله وکړه چې د قلم او شعر په ژبه دې خپل غږ اوچت کړي او د هیواد د آبادۍ، اعتماد سازي، امن، سولې او ثبات لپاره دې ولس ته څرګند پیغامونه ورکړي.
بیا په دې ولایت کې به امن راځي، ثبات راځي، ترقی راځي، پرمختګ راځي او دلته به خوشحالي راځي او سرلوړي به وي.
په کندز کې هر کال د ریدي ګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د نوموړي ټولنې مشر فدا محمد ارزښت له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا یولسمه مشاعره ده چې په نوموړي ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
دا مشاعره د څو روڼ اندو ځوانانو په فکر او په باندې را جوړه شوه چې د کندز د نورو ولایتو سره سیال کړي او هغه شاعران او لیکوالان چې په کندز کې تیتو پراګنده او هغه راټول کړي او دغسې زمینو ته مساعد کړي چې د شعرونه په داسې یو فضا کې واورېدل شي چې هغه ولس یې واوري او خلک یې واوري او هغه خپل استعدادونه خلکو ته وښيي.
ښاغلي ارزښت زیاته کړه چې سږ کال د دغې مشاعرې مالي لګښت د کندز والي لخوا ورکړل شوی. په ورته وخت کې د غونډې یو تن برخوال نور رحیم عاطف بیا وایي چې دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
نو طبعا دغه مشاعرې د سولې په راوستو کې په سوله باندې یو مثبت اغیز درلودلی شي او موږ هیله من یو چې دغه مشاعرې اقلن که یو غټ اقدام د سول په راوستو کې نه کړی، یو وړوکی اقدام هم یو، موږ په دې ډېر خوشحاله یو.
له دغې مشاعرې برخوالو پوره خوند واخیست ځکه مشاعره یو آزاده مشاعره وه او ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
دا د آزادۍ خوره، دا د جګړو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری، خوږې خبرې دې شکرې، په سلام دیدر تنختر او غمبر وهي لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس حسش خون وهي نو.
له دې سره سم حضرت ګل ارچوال د کندز یو تن تکړه لیکوال او شاعر وایي تر پخوا په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي، چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي.
شاعران د ټولنې زړونه دي، د ټولنې مغزونه دي، د ټولنې سترګې دي او د ټولنې منلي اشخاص دي چې دوی خپل پیغامونه خلکو ته رسوي. موږ ته د یووالي او د اتحاد ضرورت دی. دغه پیغامونه باید زمونږ شاعران ورونه په خپلو اشعارو کې خپلو وطنوالو ته ورسوي.
همداراز یو بل ځوان شاعر عبدالله تنها بیا وایي چې دغه شان مشاعرې او فرهنګي غونډې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ د صمیمیت، یووالي او ورورولۍ فضا لا ټینګوي او له یو بل سره د خلکو مینه لا زیاتوي.
دې مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو نه لکه تخار شو، بغلان شو، کابل، ننګرهار او پسې بلخ، د دې ولایتونو کسان راځي. نو دغه هم د یووالي یوه نښه ده چې لکه څنګه چې یوه ټپه ده وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو دغه تګ راتګ، دغه د زړه خواله، احوال اخیستل د یو دوست، دا ډېره ښه خبره ده.
د یادول وړ ده دا چې هر کال د ریدي ګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز کې جوړیږي. برسیره پر دې نوموړي ټولنه له دیارلسو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې په نورو بېلابېلو برخو کې هم کار او فعالیت کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
بشیر حبیبزی له لوګر لیکي د افغانستان او پاکستان خبري نتیجه نه ورکوي ځکه پاکستان اقدام نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي پاکستان به هیڅکله خپل سیاست تغییر نه کړي، خو هغه وخت به یې بدل کړي چې بهرني فشارونه پرې زیات شي. شفی جان صدران له نادرشاه کوټ څخه لیکي په پاکستان باندې فشار د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په یووالي کې دی.
ګلزمان صادق د کونړ له مرکز نه لیکي، پاکستان تل د ترستانو ملاتړ کړی او کوي یې هیڅکله پر پاکستان باور نه دی پکار. ضیاءالرحمن لیکي ملګري ملتونه باید پر پاکستان جدي بندیزونه ولګوي. یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو اسمسونه راستولې دي. عظیم الله خوست لیکي د البته د روانې خبرونې د کونړ راپور ته اشاره کوي او لیکي په خوست کې هم د کتابونو د کمبود ستونزه شته خو اوس کم شوې ده. رشید الله درمان لیکي په خوست کې اوبه ډېرې دي خو بندونه نشته او باید دې ته توجه وشي. عبدالرحمن له میدان وردګ نه لیکي که څوک له وکیلانو نه خوښ نه وي نو په انتخاباتو کې د برخه واخلي او نوي وکیلان دې انتخاب کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. 12:13 شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د درزاب ولسوالۍ په مرکز د داعش د وسلوالې ډلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د درزاب د امنیت قومندان محمد اسماعیل په وینا د داعش وسلوالو د ولسوالۍ پر پوستو حمله کړې وه او امنیتي ځواکونو ته مرکشو پراړولې ده. وسلوالو طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې سړی ته د دولت سره د همکارۍ په تور وژلی دی. د سیاګرد ولسوال نوراقا سامی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال تیر شپه د غسړی کورته ورننوتی وو. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرش سرکیسیان تر ټاکل کېدو وروسته نن یو اربیا د هغه هیواد په پلازمینه یوروان کې مظاهرې دي. البته د ارمنستان حکومت مظاهره چیانو ته د خبرو وړاندیز کړی دی. د سوریه جمهور رئیس د فرانسې د حکومت افتخاري مډال لیجن دونور چې په 2001 میلادي کال کې د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک بشار لسد ته ورکړی وو مسترد کړ. تر دې مخکې فرانسې ویلي وو چې بشار لسد ته ورکړ شوی مډال به بیرته ورڅخه واخلي. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار په واشنگتن کې د روسیې سفیر ته ویلي مخکې تر دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ مثبت تغییر راسي، روسیه باید د امریکا هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې او په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو او د اوکراین د وضعیت په اړه لري. او د امریکا په الاباما ایالت کې یو 33 کلن سړی چې د قتل په جرم زنداني و اعدام شوی مجرم والټر لیروی مودی جونیور نومیده او تر ټولو د پخو عمر زنداني دی چې په معاصر امریکا کې د اعدام حکم ورباندې اجرا شو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې د ښه صحت لپاره باید خوراک ته پاملرنه زیاته شي. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د حقیقت سره په پروګرام کې په کاناډا کې د افغانستان له سفیر شینکی کړو خیل سر شخیدلی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون 9 ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستنه شوي او له 16 ډیر نور بیا له خپل کورنۍ سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له غلي کډوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې غږیدلیو. هله د تر پایه مملتیا وکړي.
ډیره زیاته مننه کړو خپل سیب چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچه لکه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کوم حالت لیکړی دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و. امالمدار تقریبا 2 کاله موږ سرپرست د سفارت دلود سفیر مو نه درلود. وان دغه سفیر نه یاري کله زره ډیره بغنوي تماس نه کم تر وي اما خوشبختانه د کانادا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي د رابط مثلا تماس نو بشتره دي مسائل سره مترکیږي تحولات په افغانستان کې راځي د مثبت ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي هم درنګ بار بار ملاقاتونه که پر رسمی ملاقات کیوی یا پا آشوی مجالسو که هیچ که ملاقات چه ده کانادا و لوال پولو سرکیگی همیشه پا دی موضوع باندی خبری که او چه افغانستان حکومت واقعا ده کانادا مالی او سیاسی حمایت جدن ضرورت لری او خوشبختانه ده تعهد فعلا موجوده او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپل لاسراړونو چې پروسیو کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه چې کوم مسایل مطرح کیږي تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو له خوانه یا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل سمره رښتیا دي.
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپل انرژي په مثبت کارونو باندې مصرف کوي او تعداد مشخص تارگت کوي یا دوی هدف یې د غوی زپل د غوی پسلا بدنامول په خاطر باندې په دسه اشخاص په حال باندې تاسف کومه دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدن مراعت کړي غیر دغه نه که دوی ډېر سیاست علاقمند وي نو بیا کېدای شي بیا سیاسي جګړه ته راوځي او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاصو ضعیفه کولو په خاطر باندې ونه کاروي زه فکر کوم چې دا به یې درست کار نه وي او زه د دوی په هغه شخصي هغه څه ورته وایي شخصي دښمني لپاره تاسف کومه چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل هم نه لرم قواره هم نه پیژنم په نوم هم نه پیژنم او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وزوروومه دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسفم د دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي نو کاشکې دوی د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقمندي درلودی نور سفارتخانې هم لټولې د مخکې هغه نه چې زه لاړه شم یو ته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای زمونږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای وضعیت یې کتلی وای رابط یې کتلی وای چې بیا د دواړه حالات یې پرتله کړي وای او بیا به هغه دوی خپل نظریات لیکلي
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي
ضرور نه ده چې سفارت تیز شي او کتی ته مشه نو په هر حال نو معلومدار یو کڅوګو غواړي چې چل پر د چپ خلاف لیکنه وکي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا د یو بغل پر خپل یو شی جوړوي یو توتیا اساسا یا موضوع وجود نه لري هغه تر لمن به هغه جوړوي هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منسکې ځینی کسان هدف یا ټارګټ کوي نو دا که تاسو کوم ستاسو مخالف باندې یو لیکنه وکړي شادت من یو چانه د دستور اخلي او زه نه پېږم چې ولې زه د یو ته د حلقات او ته د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شوم او دوی څنګه غواړي چې مال د غزا نه ایسته کی نو مال پر ډېر جالبه ده
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ د څه خبرونه تر لاسه کړ چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي دوی په کورنۍ باندې بندیز ولګول شو چې دوی سربېره کورنۍ ونه وسی دلایل سو
په روس کې موږ یو برحاله ډیپلوماټ صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پناهندگی غوښته و نو واقعا به دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښوده او چې زه دوه ځله وزارت خارجه وغوښتلم چې ستاسو برحاله ډیپلومات داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو او مشکلات دې کس څه دي چې دوی له اوسه مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او د پناهندگی غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمنې ته که چېرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل اغه ډیپلوماټیک امتیازات او مسؤلیت اخلي نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې برحاله ډیپلوماټ دلته پیسې پنهنده قبول کو په دغه موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریک کړله او وزارت خارجه به مکتوب لیکي چې دا کیسه سم مخکمه بیاي ځکه دا شخص فعلاً ډیپلوماټ مېرمن هم ډیپلوماټیک پاسپورت لري خپل ټول مسؤلیت امتیازات ډیپلوماټیک لري په یو مسل مملکت کې دوی ژوند کوي ژوند په خطر کې نه ده تهدید لاندې نه ده دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماټانو په وړاندې ویل چې د بعد چې ډیپلوماټان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وځه کوي او خصوصا هغه کس که مثلا هغه تواده ورکړي چې بیا روسل کاناډا نه بچته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې، ځکه چې هغه په سیسي بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري، او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې دیو بل مملکت ته به هم وي تر څو په دلته پناهنده نشي. دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله، او په مغه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کانادا هغه زمي کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي، که هغه میرمن وي، خپل میړه او ماشومان رانونه کړی شي راولي، فامیل نشي راوستلی، او که یو نارینه وي همدارنګه هغه فامیل نشي راوستلی، چې دا یو ښه کار نه و چې وشو.
ستاسو په اړه همدغسې یوې دا موجوده وه په روسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې.
بله، دغه هر چا څه کړې ده، نو زه نه پوهېږم، خپل ځان یې بی اعتباره کړی. زه د په حال باندې تاسف کوم د هر څوک چې وي. اکو زه چیر پناهنده شوی وای، نو زه خو یو دو هفتې روسیه بیرته سفر لرم، بیرته هغه ته ځم کاناډا ته. نو یو که زه هلته پناهنده بیا کابل ته ول راتللمه، نو زه خو بعد بیا خو نشم راتلل، ځکه چې ما به خپل ټول ډیپلوماتیک اسناد به مې هلته تحویل کړي وو چې زه اوس نو پناهندګي غواړم، نو زه بیا څنګه راغلم. نو دا خپل دې نمونه ده چې دی اتهامات څومره بی بنیاد دي.
څه فکر کوئ همدغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کېږي لاملونه څه کېدلی شي؟
دا له دوی د بدبختانه وشي چې دوی ولې دا زما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدلې دي، او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خو دوسره شخصي هیڅ نه وه، خصومت دښمني نه لرم، دا د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. دا له دوی نه پوښتنه کوي اته ویلې چې د خپل ماشومان به ولې دی هلته پناهنده کړي، تاسو اوس هم کولی شئ. زه به تاسو ته هغه دوه ادارې په ګوته کړم چې چېرته زما یو زوی لور چې هلته په کابل کې د دواړه د کاناډا ویزه هم لري، لیکن په کاناډا کې نه اوسي، ګټه تللې نه دي.
له تاسو وړاندې چې هلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوو، ویل کېږي داسې چې هغوم هلته سیاسي پناه اخیستې ده او بېرته افغانستان ته نه دی راګرځېدلی، معلومات څه دي په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و، سرپرست و، چې هغه خپله مستشار و. بیا سرپرست و دوه نیم کالو دپاره. زه نه پوهېږم، ځکه چې کله د ختمه وظیفه شو په 2014 دسمبر کې، نو ما درې هفتې مخکې هم ولیده چې مالته و. نو دا په دې معنی چې هلته اوسیږي، داسې اوسیږي، په کوم حالت باندې اوسیږي زه نه پوهېږم. ما ولیده چې د یو ماشومان یې هلته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلی شي نوم یې واخلئ؟
نوم یې نه غواړم چې واخلم، شاید در څوک پوه سي چې مخکنی سرپرست څوک و، نو هغه خپل ماشومان هلته اوسیږي. کوم ځنه چې څه خبره، فقط زمونږ سفیر صاحبان چې همیشه د بل مملکتو پناهګۍ هم درلوده پاسپورټونه، هغوی برګشت کړی تر اوسه پورې کاناډا کې چې څوک مقرر شوي دي. زمونږ دوه جنرال قسله چې یو مجرده وه، یو مېرمن وه راغلې ده بېرته، او یو نارینه و چې فامیل یې مالته ژوند کولو دی، په خپله راغی اوس بېرته هلته مقرر شوی دی. اخیرا زمونږ یو دریم سکرټر له ونکوور نه راغلی ده، او مخکې زمونږ دوه نور ډیپلوماتان له اوتاوانه برګشت کړی، یعنی سرجم 15 نفرو برګشت کړی ده، او سفیران خو استثنا و له دې حالت نه. باقي زمونږ څومره ډیپلوماتان چې تللي متاسفانه چا برګشت نه ده کړی.
کرخیل صاحب، شاید دا ستونزه په نور اروپایي ملکونو کې موجوده وي، هغه افغان ډیپلوماتان چې ځي شاید بیرته راونه ګرځي، په ټوله کې د یوې سفیرې په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته څومره زیان اړولی شي؟
کاملا دا یو درسته نه ده، د افغانستان اعتبار کمایي وي، او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهدي کې زما په خلاف لیکنه کوي، نو دوی باید دغه د افغانستان او د افغانستان ډیپلوماتان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلی دي او تقریبا بیرته نه دي راغلي، بهتره په دې باندې یو رپورټ خپور کړی بجای داسې په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایه هم لري چې اختلاس شوی دی، یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان ته همیشه کاتب لیږي چې فلان ډیپلومات مثلا ځینې اختلاس درلوده په دغه مسایل کې. معلومدار اوس موږ څه نشو کولی، دغه په وړاندې کولی شو، موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو، چون هغوی پناهندګي غوښتي اوس هغوی د فیصله تبع د کاناډا دي، که باوجود تر اوسه په پروسه کې به وي. نو کېدای شي دغه دوستان چې ما باره کې دومره کم مهري کوي، ولې په موږ باندې یو څېړنه نه کوله؟ ان ماته زما په اوږو باندې یو لوی بار دی، هغه غلطی کارکردګیان او شوې ده، یغه منفی تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې بریښي ده. نو بجای دې چې زما حالت درکې، زما مشکلات درکې، برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات له خلکو سره شریکوي، دل پر رسیدي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې الته ویني.
الته په سفارت کې دننه ویل کېږي داسې چې یو شمېر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي، ستونزې جوړې که رښتیا وي او همدغسې حالت موجود وي، دلیل څه کېدلی؟
خب، ما مرتبه چې منګه په مختلفو سفارتخانو کې مشکلات لرو، منګه مثلا په سفارتخانو قونسلګریان کې مشکل لرو، د سفارت کانادا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده، مشکلات وجود لري. شاید پانوس هم یو تعداد کسان د ستونزو لري چې څنګه یو خزینه سفیر سره کار وکړي. په دې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خیلی ډیر مهم دی، ځینې اشخاص لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډیر مهم دي. نو تر څو پورې چې هغه پختګي ته ځینې انسانان رسیږي، نو دغه سه طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي، تر څو پورې چې هغه درک کړي چې ولاو چې هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبره ده، اما هدف به په آخر کې یو وي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د روسي پښتنې په توګه کړو خل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي، په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي، ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري. هلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی، هلته د ژبې ستونزې سمره دي، یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې، د کاناډا په ملي ژبه باندې سمره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځانګړي ډول تاسو
شبه هم یو ستونزه ده، او ظرفیت کاری هم یو ستونزه ده، حتی په محلی کارمندانو کې. متاسفانه چې په محلی کارمندانو کې دغه مثلا هست، فرد بلوسی دیپلماتان هلته کار کوي، محلی کارمندان سي وکړی سي دیپلماتانو په کارونو کې یو سره همکاري وکړي. په سفارتخانو کې یو تعداد کسان زپزه شوي له هر ادرس نه چوي، اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا ولتیا دی او کار نه لري، کله چې هغه خوري نو بیا هغه داسې نه وي چې زما ظرفیت کم دی زه کار نشم کړی، درته چې ولا دا سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه، نو هغه خپل هغه کم ظرفیتي یا خپل ولتیا نه مترکوي چې څومره ولتیا لري یا نه لري، نو بیا دې قوم موضوع مترکي، نو بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري، نو بیا دغه په ډېر په اسانۍ باندې مطالب لیکي او ځینې رسنیو ته ورکوي، او هغه ځینې رسنۍ بېغنه چې دغه سفیر یا قونسل یا بل مربوطه ډیپلومات سره چکې یا هغه خبره هغه کې هغوی سره دغوی حق ده چې باید پوه شي چې دلایل ولري چې و یا نه په دغه موضوع کوم احترام چې په لګول کېږي، نو هغه نشر کوي. دا یوه ستونزه موجوده ده. شبه مسله په کاناډا کې ډېره مطرح نه ده، تقریبا ټول خدي شبه باندې پوهېږي.
ډیره زیاته مننه کړو چې په کور راځه.
مننه ستاسو.
کور کله جوړونکې مریم توخی.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. سره کړي ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کومې روغتیاي ستونزې پیدا کوي؟
ورځ تم ورځ سره کړي په سبا یې زه به تاسو نه جوړ سوم د معدې تکلیف راته ول.
و کورنۍ کې د خوړو د برابرولو مناسبه طریقې کومې دي؟
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دا، او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دا. پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای د یک تورا چی په مغه ماین اندازه او بورا چی سره قیدی د ته موږ او جوش وایو.
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی. انسانان او نور ژوندی موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري، ځکه چې د لوږې د احساسولو او نس مړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي. د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولای. خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هیواد، ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمیر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنا چې په ډېرو هیوادونو کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یا د دې لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي.
ټولو د خوراکونو ته، ټولو د خوړو ته چې هغه له حد نه ډېر سره شي، او داسې که ساده مثال ورکړو، کله
ده چې هر خوړو ته تاسو پیاز اچوي. مونږ معمولا لیدلی دی په کورونو کې یا په کلیو بانډو کې هم دا لیدلی دی چې هغه پیاز مثلا ډیر سور شوی رنګ اته تور اوښتی. نو دغه حالات ته ټولو ته موږ تاسو ویلی شو چې سره کړي خواړه دي، یعنی هر هغه خواړه چې په غوړۍ کې پخیږي او هغې سره تاسو مساله اچوئ او یا لعاب ورته جوړوي او هغه تر حد ډیر پخوي، نو هغې ټول سره کړي خواړه دي.
میرمنې تر ډیره هڅه کوي چې ښه او خوندور خواړه پخه کړي، ځکه نو ممکن هغه ډیر سره کړي. په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږېدلی یو چې خواړه یې پخول. دا میرمنه هیله نومیږي، ورته غوږ شئ.
اوس رومیان مې سره کړي دي، اوس پیاز مې سره کړي، اوس پکې غوښه اچوم، قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټولو دا سره کړي شان خوښېږي، دا یخنۍ شان نه خوښېږي، او موږ به هر وخت کښو پیاز سره کوو، رومي ورته سره کوو، بیا غوښه د شان سره کړي پخوو. کور کې ټولو نه خوښېږي که یوه ورځ مې پخ کړې وه، ورونو مې پلار مې ټولو ویل چې دا موږ خو څه مریضه نه یو چې دا یخنۍ شان په موږ خورئ، همدې دپاره نو موږ هم سره کړي شان خپله. د پلار میده مې درد کوي، ټول میده دا د میدې تکلیف لري، خو بیا هم نو دوی وایي چې سره کړي پخوئ، یخنۍ شان مه پخوئ. چې کله همداسې پاخه کړو بیا وایي چې دا تاسو خپله ځان خلاص کړی دی، او زرم دیګی کړی ده، سم په مزه هم نه ده پخ کړی، سم نه ده پخ کړی. دوی خوښې ته ګورو موږ.
د هلمند اوسیدونکي نجیبه بیا وایي سره له دې چې په کورنۍ کې د معدې په ناروغۍ اخته غړي لري، بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنګ یې تور واوړي.
مجھے تکلیف نہ یو لڑے کشالو یا بندی ہن دا بلا بس یا گوشیا ابا سے زخ جورا واخ شاخ دے کڑی ترا واخ واخ دے کم بن ترا واخ بس پخی کو سر مخلاصو روج بس سر خسی کو اچ ما شام بند کولا برا سر کو ابا سے بو سبا سے بند کو سی بش
د کابل خارو سی دن کی شبانی تھا دے بوری سر کولو د میدی درد پیدا کڑے دے لڑیرو خوگو سر دے ہغی میدا ایشی او د بی اوشی حالت تے رسوی
ورځ ته مبره سره کړې وه، په سبا یې زه به تاسې نه جوړه سوم، د معدې تکلیف راته وویل. نو ما سرتېره فکر کوه، کله چې زه ډاکټر ته لاړم ډاکټر ماته وویل چې ستا د معدې تکلیف دی او ته باید فکر شان هیڅ ونه خورې.
چکنی او نور ترخه خواړه هم د معدې درد ډېروي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی نقیب الله وایي چې هغه ته ترخو خوړو ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
ماته میدی تکلیف بیا چار نه زیات بیا چار نه راته پیدا شو، ځکه چې موږ په اطراف کې اوسېدلو، بازار ته به چراغ لو یو په یو من نیم من په میاس کې خوړل، اچار مې بس کړل، مرچ خو بیخي نو را باندې بند دي، پیپسي مې وچ کړل، لاغې مې راته میدی تکلیف پیدا شو، کباب مې راوخوخته، ترغه ترکو راتلم، بس بیخي داسې کړلم له خوراک یې وګرځولم، داسې وخت راغلی چې لولږې داسې پړکېدلیم.
که په کورنۍ کې د کورنۍ ځینې غړي د معدې یا نور صحي مشکلات ولري، نو څه ډول خواړه باید ورته پاخه شي؟ شکیلا چې د کور میرمنه ده وایي خاوند یې د معدې ناروغي لري، دا چې هغه څه ډول خواړه پخوي له هغې به یې واورو.
زما خپل خاوند دی د معدې تکلیف لري چې موږ ورځې ته برس راکوو، دا زما خاوند یې نه خوري چې ویخوري ډېره په تکلیف کوي، دا په تن باندې تاثیر کوي، او چې سرکړی وه نه خوري نورمال دی، د نرمه شوله موږ سره پخه کوي چې زما معده را پازوي، انجنکۍ چې دې وایي موږ دمپخته خورو، موږ په نظر کې نیسو چې دی کور کې موږ دته نرمه دمپخته شوله ورپخو، سرکړی شی نه ورکوو، خو یګان دپاره شوق علاقه ده چې د شي سره سره پیاس یګان په سرکړی شی خو یګان په نه خورو.
کورکلی، کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه. د کورکلی په خبرونه کې د کورنیو له حالاتو څخه ځان خبر کړي. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
ډاکټران له سره کړو خوړو سره ډیر ترخه، ډیر خواږه او یا ډیر ترو خواړه هم روغتیا ته مناسب نه ګڼي. په دې هکله زموږ همکار فرشتې مرسل د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګند سره مرکه کړي، اورېدلو ته مو رابولو.
په افغانستان کې متاسفانه هر هغه خواړه چې دوی پخوي تر حد ډیر، یعنی سرکه په غوړوي کې سرکه یا په دې کې سرکه، مثلا هر هغه خواړه چې خپل طبیعي شکل مخکې له پخوالي نه مثلا یعنی پخوي مګر وروسته له هغې نه کباب کوي، که داسې ساده پرې ووایو چې یعنی هر هغه خواړه چې کباب کېدو خواته روان وي هغه سرکړي خواړه دي.
دغه سرکړي خواړه چې خوړل کېږي بیا دا روغتیا ته څومره تاوان رسوي؟
څوک چې د معدې په تکالیف باندې اخته دي، تاسو داسې حدس وکړئ او داسې ګمان وکړئ چې یو سړی لکه د یو چا چې لاس زخم شوی وي یا دغه پوستکی ترې لرې شوی وي، نو که چېرې بیا تاسو پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب بی خاصیت ولري هغه پرې واچوي. طبیعي ده نو چې ډېر دردناک به وي او طبیعي ده چې تحمل وړ به نه وي او دغه تکلیف به هم زیاتوي. نو د معدې تکالیف په همدې شکل باندې دي. هر هغه خواړه چې بیا هغه سره کیږي هغه دغې طبیعت تغیرېږي، هغه ډېر اسیدیتي خاصیت پیدا کوي، تیزابي خاصیت پیدا کوي. ناروغ دی او د معدې تکلیف لري او تاسې بیا هغې ته تیزاب بی خاصیت خواړه ورکوئ، حتی که سره کړي هم نه وي لکه لیمو چې مثلا په هغې کې تیزاب موجود دی، لکه بانجان رومي چې په هغې کې تیزابي خاصیت ډېر موجود دی، او یا مرچ دی په هغې کې تیزابي خاصیت ډېر موجود دی. دغه استفاده کوي نو طبیعي ده چې ناروغ به ورسه ستونزه لري او د هغې شکایتونه به زیاتېږي او هغه به ناروغ به نور هم د مشکل ورته زیاتېږي. او بیا که چیرې دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغلته به زخمونه ایجادېږي، خصوصا د معدې کې، او دا زخمونه که بیا توجه ورته ونشي او دا به بیا پرمختګ کوي او د زخمونه به په الله پاک دې نه کوي، خو بیا متاسفانه په ناسور به اوړي.
ځینې کسان په دې نظر دي که چیرې پیاز ډېر سور نه کړو یا وریځو ته بوره سره نه کړو دا خواړه مزه نه کوي، په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښوي، نو دا سره کوي چې خوندور سي. تاسو په نظر آیا خوند به مهم وي او که هغه ستونزې چې به دې ورسره مخ کېږي
په فرهنګو پورې رابطه لري؟ متاسفانه د افغانستان دغه غذایي فرهنګ چې دی دا ډېر ښه نه ده. دې خاطر تاسو په نړۍ کې هېڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایي خوړو په نامه باندې داسې یو غټ کمپاینی شی نه شي لیدلی. مثلا تاسو که نور د نړۍ ممالکو ته سفر وکړئ هلته مثلا تاسې نور خواړه د نور مملکتونو لیدی شئ، مګر افغاني خواړه ځکه یې خلک ډېر نه خوښوي چې ډېر صحي نه دي د هغې په نظر، او دا دقیقه خبره هم ده، ډېر سړکړي وي، ډېر غوړي لري. طبیعي ده نو لږ څه په خوند د افغانان ورسره بلد دي، مګر که چیرې دوی ورسره ځان عادت کړي د هغې خوړو سره به ډېر عادت شي او هغه به هم مزهداره وي هم به صحي وي ورته. نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند څه وګرځي چې بیا صحي ستونزې ورته جوړ کړي.
تاسو له غوړیو نه یادونه وکړه، اکثره کسان مالګه ډېره چې غوړي ډېره چې سره لدې چې خواړه سره کوي او دا کار مې دې لپاره کوي چې خوند زیات شي. دا به څومره مزر تمامېږي؟
که نارملي د مالګه څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزه نه جوړوي. متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډېره لوړه کچه باندې استفاده کېږي او بوره هم په ډېره لوړه کچه استفاده کېږي. دواړه ده، بوره او مالګه د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي، ستونزې ایجادولی شي. نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي. ها په اوله میاشته کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تام د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي، مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې.
دا وه د کور کلي خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان یم ګام ګام غږېږم gagegum naam naam gagegum pal pal ravan